د ازادي راډیو د شپږو بجو یو ساعت خبرونه پیل شوه. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د کاب یهود لومړی د فروری شلمه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې ونیز بحث هم خپریږي. د راپورونو معرفي ته تر خبرونو وروسته ورځو. د تورخم دروازه د خلکو د تاګ راتګ پر مخ وتړل سوه. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په ویلامیه کې ویلي دغه دروازه تر بل امر پوري تړل سوې ده. په تورخم کې د طالبانو کمیساری ویلي چې دغه دروازه ځکه تړل سوې چې پاکستاني لوري پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د دغو ژمنو په باب وضاحت نه دی ورکول سوی. له مسافرو غوښتل سوي چې پر دې لار دې له سفر کولو ډډه وکړي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د ټولو کورنیو وغوښتل چې له 50 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزان ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه پرون ازادي راډیو ته وویل
ل شرقی او ز کابل ته خلق راځي، ل کابل ته هیواد نور سیمو ته جی. نو دا وایرس هغه خلق چې سفر کوي کولای شي انتقال کړي. نو په دې اساس باندې زمونږ ل مندو پلورونو دا هیله ده چې دوی د دې کمپاین په ترڅ کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
شغلی کمال شاه زیاته کړه چې په دغو څلور ولایتونو کې د پولیو کمپاین بیا ځکه پیلېږي چې په سیمه کې د پولیو د وایرس موجودیت تثبیت شوی. په افغانستان کې تیر 2022 میلادي کال د پولیو دوی مثبتې پیښې، یوه کونړ او بله پکتیکا کې ثبت شوې. پولیو یا ګوزن یوه ناعلاجه ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ په مټ د دې هیواد روغتیایي سیستم دوام کړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم ستونزې شته خو د روغتیا سیستم مقاومت ته پام نه دی سوی. د عامې روغتیا اونیزې مجلې د لانسټ ډاٹ کام د شنبه پرز په یو راپور کې ویل چې د 2020 میلادي کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې ډېر روغتیایي مرکزونه د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ وو. خو د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د مرستو په مټ یې فعالیت تر اوسه دوام کړی. د دې مجلې په وینا د پورنوي روغتونونو په ګډون څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه توانېدلي چې خپلو روغتیایي خدمتونو ته دوام ورکړي. د ملګری ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون ویل چې ایران سره د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو په باب خبرې کوي. دا خبرې وروسته له هغې کې چې بلومبرګ نیوز شبکې راپور ورکړی چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې د ایرانیمو چې خالصوالی یې 40% ته رسیږي غني کول کشف کړي. دا هغه فیصدی ده چې د وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې په ټویټر کې لیکلي دغه اداره په ایران کې د یورانیمو د غني کولو د حد په اړه د رسنیو پر وروستیو راپورونو خبره ده. د دې ادارې په وینا په دې باب له ایران سره خبرې کوي او بیا وروسته د اړتیا په صورت کې د اټومي انرژي نړیوال ادارې مدیره هیات سره خپل اطلاعات شریکوي. ایران په 2021 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د 80% یورانیمو غني کولو ته دوام ورکړی. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویسکی وایي دی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به په پولند کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي زیاتېدا او د هغوی د دایمي کېدو په اړه خبرې وکړي. سپین مانی ویلي چې ولسمشر جو بایدن به لنن تر را روانې چهارشنبه پورې پولند ته سفر وکړي. امریکا شاوخوا 1000 پوځیان په پولند کې لري چې په دوره‌ای توګه د هیواد ته استول کېږي. بایدن په تیره جون میاشت کې ویلي و چې متحده ایالات به د روسیې د ګواښونو په ځواب کې د پاوځ یو نوې دایمي قمندانۍ په پولند کې تاسیس کړي. بایدن به په دې سفر کې د پولند ولسمشر انجی دودا او د ختیځ اروپا له متحدانو سره وګوري او د اوکراین په اړه به ورسره خبرې وکړي. خو د سپینې ماڼۍ په وینا نوموړی پلان نه لري چې له پولند څخه اوکراین ته ولاړ شي. افغانستان د شل اوریزو لوبو لړۍ له متحده عرب اماراتو وګټله. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پرون دریمه او وروستۍ لوبه د ابوظبي په لوبغالي کې وسوه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 ویکټو او 5 توپونو په توپیر خپلې میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لوبې په چې اټاس افغانستان وګټه او د توپ اچونې پریکړه وکړه. د متحده عرب اماراتو کرکټ لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 6 ویکټو په سوځېدو سره د 104 شپېته منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې وکولای شوې دغه هدف په 19 اور کې پوره کړي. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلوي. په دې باب یو مرکه هم اورېدای شي.
نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یوه برخه وي. کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي، دا مشکل دی چې ترسره شي.
نن د فبروري میاشتې شلمه د ټولنیز عدالت د نړیوالې ورځې سره برابره ده. تفصیلي راپور ورباندې اوري.
یا حاکمان بې عدالت وي او یا عدالت غیر منطقي سیاستونه قرباني کړي.
کندوز کې کروندګر وایي چې د انجی کرلو ډېره ګټه ورته کړې ده.
درې کیلو د تخم راوړه، هغه مې وکاره نو هغې ما ته ډېره فایده راکړله، ګټه یې ډېره ده. د
ترکیې له دوو ولایتونو پرته په نورو هغو کې تر نړېدلو ودانیو لاندې د راګیر پاتې څو کسانو پسې د لټون عملیات پرون پای ته ورسول. 25 دقیقې بحث د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
ورجو در راپورونو برخې ته. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي پریکړه کړې چې هغه پوځي اډې به چې له بهرنیو ځواکونو اروپا ته دي په تدریجي ډول په ځانګړو اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلې کړي. د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو افغانستان کې د خپل شل کلن پوځي حضور په موده کې چې د 2021 کال په دوبی کې پای ته ورسېد، په دې هیواد کې په لسګونو پوځي اډې جوړې کړې دي. د طالبانو حکومت دغه اقدام داسې محل کوي چې افغانستان دا مهال له ډیرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یکشنبې د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې دې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدل شي. د طالبانو د ارک په رسمي ټویټر پاڼه کې ویل شوي چې په غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت دې په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه دې په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. دغه راز ویل شوي چې په همدې موخه دې له دغو اډو څخه یوازې د بلخ او کابل پر هغو ازمایښتي کار پیل شي. طالبانو نه دي ویلي چې دقیقا کله به دا کار پیل کړي. دوی د دې پروژو د لګښت او تمویل په اړه هم څه نه دي ویلي. د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوي دي. پر دغو پوځي اډو چې په سلګونه میلیون ډالر لګېدلې، یوه بېلګه د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. ایا دغه پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره جوړې شوې په اسانۍ کېدای شي ورڅخه د سوداګریزو او اقتصادي چارو لپاره کار واخیستل شي؟ د اقتصادي چارو پوه آزرخش حافظي په اړه وایي،
تجهیزات څخه چې په بل مقصد کې جوړ شوي دي په مستقیمه توګه ګټه نشي پورته کېدلی، خو که تعدیل شي بیا امکان دې شته چې هغه موخې ته ورسیږو.
د رویترز د راپور له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر په تېره دسمبر میاشت کې د اژانس ته ویلي وو چې وزارت د امریکا د پخوانیو پوځي اډو په اړه په یو پلان کار کوي چې وروسته به د طالبانو ریاست الوزرا او کابینت د منظورۍ لپاره وسپاري. د طالبانو حکومت داسې مهال پر اقتصادي ځانګړو زونونو له بهرنیو ځواکونو د پاتې شوو پوځي اډو د بدلېدو هڅه کوي چې له افغانستانه د دغو ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له رسېدو سره نړیوالو پر ډېرو هغو مرستو چې د پخواني جمهوري نظام د پایښت لپاره به یې کولې لاس نیولی، چې دا هېواد یې له ډېرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ کړی دی. د رویترز د راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له دې هېواد سره پراختیایي مرستې بندې شوي، په بهر کې د افغانستان د مرکزي بانک په میلیارډونو ډالره شتمني کنګل شوي او د دې هېواد پر بانکي سیستم هم بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د سوداګرۍ او پانګونې له لارې پر خپل ځان د بسیا اقتصاد لپاره هلې ځلې کوي، خو د چینایانو په ګډون یو شمېر بهرني پانګوال د افغانستان اوسني امنیتي او سیاسي وضعیت اندېښمن کړي چې په دې هېواد کې پانګونه وکړي. که څه هم نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د 2022 کال په راپور کې دې ته اشاره کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا بهر ته د صادراتو کچه زیاته شوې چې له دې درکه توانېدلی ثابت عواید ترلاسه کړي، خو په دې هېواد کې اقتصادي خوځښت په تېره په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز سره نور هم ورو شوی دی. ډیرو نړیوالو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا هم ځینې برخې درولي چې ورسره د دې هېواد په میلیونونو وګړو په تېره ښځو ته یې د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې کړې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره هڅې داسې مهال کوي چې تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د ښځو او نجونو پر زده کړې او کار د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په نړیواله سطحه د طالبانو د منځوي کېدو یو عمده لامل بلل کېږي.
راپور کې مو ورېدل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي پریکړه کړې هغه پوځي اډې چې له بهرنیو ځواکونو ورپاتې دي په تدریجي ډول په ځانګړو اقتصادي او تجارتي زونونو بدلې کړي. په دې اړه نوریس نوري د اقتصادي چارو له شنونکي حضرت حافظي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا په اقتصادي زونونو د پوځي اډو بدلېدل به اغېزناک کار وي.
مخکې د پخواني حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازې د بګرام څخه راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي. بیا مونږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چی لپاره دي. مونږ د یو فری پورت په هیڅ ځینې کار پورته کوو یا دایمي نمشګاوي نندرتون ځینې جوړو یا په څه مقصد. نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو دا زون جوړ نه شو.
حافظ صاحب، د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دي او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالي سیستم څخه بهر پاتې دي او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای، خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نشو رسمن او د وارداتو لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په نننوي توګه د خدمات پولي یا د صرافیانو له لارې دا کار کوو. نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یو برخه وي. کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي دا مشکل دي چې ترسره شي، اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي ودې لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي.
پوزي اډې پوزي التیا او نورمونو ته په پام په تیر له خارونو لري پرتو سیمو کې جوړی شوې دي، آیا پر اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلیدل به ګټور وي؟
دا چې نظامی حدې کټمت کېدی چې اقتصادي زون ځینې جوړ شي دا مشکله خبره ده، ځکه چې لکه چې تاسو پوهیږئ نظامی حدې د دفاعي تجهیزاتو دي نسبول لپاره او دغه د تسهیل لپاره جوړیږي او حتی دا نظامی الوتکی د ملکی الوتکو سره ډیر توپیر لري. حتی هغه پیلوت چې نظامی پیلوت دی په ملکی دګر کې باید اپډیټ شي دغه معلومات تر څو وکولی شي دا کار وکړي. نو په هر صورت دونه ویلی شو چې په بګرام کې او په مارمول کمپ د مزار شریف کې ډیر لوی مزکه شته دي، اما د تجهیزات څخه چې په بل مقصد کې جوړ شوی دی په مستقیمه توګه ګټه نشي پورته کیدلای، خو که تعدیل شي بیا امکان دی شته چې هغه مخې ته ورسیږو. اما په اول سر کې باید دا خپل هدف د دغه فری زونونو څخه دوی بیان کړي چې دوی مقصد څه دی.
د اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي وو.
په انستاګرام کې آزادی رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کندوز یو شمیر کروندګر اینجا د کوکنارو کښت په وړاندې ښه بدیل بولي. یو شمیر کروندګر وایي د اینجې تولید په هر جریب کې د اینجې کیفیت ته په کتو توپیر کوي. دوی وایي د اینجې یو کیلو شیره له 10,000 تر 15,000 افغانیو پورې بیه لري. دا راپور پر همدې مسالې دی.
په کندوز کې د انجې کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده او له امله یې د دې ولایت شاړې دښتې او للمي ځمکې پرې آبادو سمسورې شوې دي.
45 کلن پاچاګل چې د کندوز ښار اړوند د اسقلان سیمې کې په خپلې کروندې کې انجې کښت کړي هغه وایي څو کاله وړاندې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سخت ځورېده. پاچاګل وایي له کله راهیسې چې د انجې کرکیلې ته مخه کړې په ژوند کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی.
مخکې چې ډیر سخت غریبي او غربت و بس غریبي مې و بازار کې به مزدوري کوله. ځان سره فکر وکړ یو تغییر باید سړی راولي خپل په دې علاقه کې ژوند کې. دا نه شي کېدلی چې سړی تل مزدوري وکړي غریبي وکړي. 5 کاله مخکې 3 ځله مې نیال راوړ یو دغسې مې یو 3 کیلو مې تخم راوړ هغه مې وکړ نو هغه ما ته ډیره فایده راکړه ګټه ډیره ده. دې دغه
همین چې د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې په للمي ځمکه کې انجه کرلې هغه وایي په یو جریب ځمکه کې د انجې 800 بوټي کېنول کیږي. د هغه په وینا کې د یاد بوټي تخم وکرل شي په څلور پنځه کلونو کې ثمر ته رسیږي او که بزغلی وکرل شي وروسته له دوه کالو په ثمر راځي.
له یو جریب ځمکې څخه د انجی 150 کیلو شیره ترلاسه کیږي، خو په دې شرط چې دهقانان له حوصلې څخه کار واخلي او یو دهقان له یو جریب ځمکې څخه تر 15 لکو افغانیو پورې عواید ترلاسه کولی شي. د انجی بوټي په ابي ځمکو کې په څلور کلنۍ کې حاصل ورکوي او په للمي ځمکو کې په پنځم کال کې حاصل ورکوي.
په کندز کې د انجی کښت د یو خصوصي شرکت مسؤول وحید الله احمدي د انجی کرکیلې په اړه ازادۍ روډیو ته وویل:
خوب نتیجې خوب شمېده د للمي مثلا د شای سال حاصل مېده د ابي
د انجی کښت پر کندز سربیره په تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې ده. په ابي ځمکو کې په څلورو کلونو کې شیره وهلو ته چمتو کیږي او په للمي ځمکو کې په پنځو او یا هم شپږو کلونو کې شیره ورکوي. موږ د انجی ډول ډول تخمونه لرو، یو کیلو له 5000 افغانۍ نیولې تر 10000 افغانۍ پورې قیمت لري.
د ښاغلي احمدي په خبره انجی یو طبي بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امن الله حسن وایي د دې ولایت پر سلګونه هکتاره ابي او للمي ځمکو کروندګرو انجی کرلې ده.
تقریبا اته کالونه دیخوا د کندز ولایت کې شروع شوی او د کندز په ولایت کې د هنګ کاروبار الحمدلله ډېر ښه په وده کې روان ده. کال نه بل کال ته زیاتېږي، حاصلات بیخي فوق العاده دي. له نورو کښتونو نه د هنګ بازار په کندز کې، همدارنګه په نورو ولایتونو کې، په ټول افغانستان کې خرید و فروش ډېر زیات.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، خو په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجی حاصل راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شو. خو په وروستیو کلونو کې د یو شمېر خصوصي شرکتونو لخوا د انجی تخم له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل شوی او له امله یې د شمال ختیځ زون کروندګرو د انجی کرکیلې ته مخه کړې ده.
ترکیه له دوو ولایتونو پرته په نورو ټولو زلزله ځپلو ولایتونو کې له نړیدلو ودانیو د احتمالي ژوندۍ پاتې سویو کسانو په سید لټون عملیات پرون پای ته ورسول. تبدسل کده چې یوازې په ترکیه کې د ورستۍ مرګونی زلزلې د مړو شمیر 140,000 کسانو ته ورسید. د ترکیه په گاوند سوریه کې هم د مړو شمیر نږدې 6,000 کسانو ته رسیدلی دی. دا راپور پر همدې مسلې دی.
د ترکیه په نهو زلزله ځپلو ولایتونو کې پرون یک شنبه د پلټنې او ژغورنې چارې په رسمي توګه پای ته ورسېدې. د ترکیه له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو ادارې مشر یونس سزار په انقره کې خبر اعلان ته وویل چې له قهرمان مراش او هتای پرته په نورو نهو ولایتونو کې د نړېدلو ودانیو لاندې د احتمالي ژوندي پاتې شو کسانو پسې د لټون عملیات پای ته ورسېدل. چارواکو وویل چې په دې هېواد کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمېر 140,000 تنو ته رسېدلی. د جرمني د پی خبري اژانس د راپور له مخې د ترکیه په گاوند سوریه کې د 15,900 کسانو د مړ کېدو راپور ورکړل شوی، خو د ښایي وروستۍ شمېرې نه وي ځکه په سوریه کې د مړو ارقام ژر نه نوي کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا دغه زلزلې په سوریه کې 8.8 میلیون وګړي اغېزمن کړي دي. د سوریه په شمال لویدیځو زلزله ځپلو سیمو کې فعالانو او مرستندویو کارکوونکو د فبروري د 6 له زلزلې وروسته د ملګرو ملتونو د مرستو له نشتوالي شکایت کړی و، خو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت مرستیال نجات رشتي پرون یکشنبه په یو ټویټ کې وویل چې باور کېږي چې د ځپل شوو اکثریت یو ډول بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو سازمان دې ته بشپړ ژمن دی چې د سوریې ټولو زیانمن شوو خلکو ته مرستې ورسوي. له زلزلې وروسته تر اوسه د ملګرو ملتونو پر مرستو بار څه باندې 140 لارې له ترکیې د سوریې شمال لویدیځو سیمو ته اوښتي، هغې سیمې ته چې ویل کېږي څه باندې 9,000 ودانۍ پکې په بشپړ ډول نړېدلې یا ځینې برخې ویجاړې شوي چې له کبله یې لږ تر لږه 12,000 کسانو خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې اکثره ځپل شوي خلک په اوس وخت کې خیمو او سرپناه ته عاجل اړتیا لري. د ترکیې په جنوب ختیځ کې دغې مرګونې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی، شاوخوا 115,000 ودانۍ بشپړې ویجاړې کړي یا ځینې برخې زیانمنې کړي چې له امله یې په زرګونو کسان بې کوره شوي دي. ویل کېږي چې له ځپل شوې سیمې له 1.2 میلیون زیات وګړي نورو سیمو ته لېږدول شوي دي. د ترکیه له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې په وینا په زلزله ځپلو ولایتونو کې په اوس وخت کې له 1 میلیون زیات وګړي په موقتي سرپناهو کې اوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. نن د فبروري میاشتې شلمه د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځې سره برابره ده. یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر وړاندې لګول سوي محدودیتونه ښکاره ظلم بولي. د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي او د حقوقي چارو پوهان په دې باور دي چې له اساسي حقونو د افغانانو محرومیت افغانستان کې د ټولنیز عدالت د سرغړونې ښکارندوی کوي. خو د طالبانو حکومت وایي د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نړۍ د فبروري په شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ لمانځي، یو شمېر افغانان په افغانستان کې د عدالت له نشتوالي شکایت کوي. د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ هر کال د ټولنې د بېلابېلو قشرونو ترمنځ د فقر او ټولنیز تبعیض د له منځه وړلو په موخه لمانځل کېږي، چې اصلي هدف یې د بې عدالتۍ پر وړاندې غږ پورته کول دي. اوس په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د دوی اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. سارا چې د بامیان ولایت د یوه ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه، وایي چې د زده کړو له حق د بې برخې کېدو له امله ورسره بې عدالتي شوې ده.
ښوونځي تړل شوي، نه زده کړې شته او نه هم نور فعالیتونه. زه حیرانه یم چې څه به وشي که دا حالت همداسې دوام وکړي. نو ژوند بې معنا دی، تر کومه به بې برخلیک یو. دلته ستونزې ډېرې دي، نه یوازې دا چې ښوونځي تړل شوي، آن دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې په کورسونو کې زده کړه وکړو.
د غزنی ولایت اوسیدونکي نازنین نظری چې په یوه نادولتي مؤسسه کې کار کوه او د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د دریم کال محصله وه، وایي چې د جنسیتي تبعیض او د کار او زده کړې له حق څخه د محرومیت له امله یې ژوند په سختۍ سره تیریږي او اقتصادي وضعیت یې خرابه دی.
ما په یوې بهرنۍ مؤسسې کې کار کوه، نه پوهېږم چې ولې زموږ نه د کار او فعالیت اجازه واخیسته. آیا موږ د کار کولو استعداد نه لرو؟ آیا موږ انسانان نه یو؟ ولې زه د حقوق پوهنځي محصل هم یم، زه له دې نظام څخه ناهیلی یم، ځکه چې موږ ته یې د کار کولو او زده کړو اجازه رانکړه. زه خپله راتلونکي تیاره وینم.
د فبروري شلمه په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ونومول شوه. کارپوهان وایي حکومتونه د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د یوې هوسا ټولنې د رامنځته کولو لپاره باید خپلو ټولو اتباعو ته برابر حقونه ورکړي، فقر له منځه یوسي، له قومي او مذهبي تبعیض سره مبارزه وکړي، نارینه او ښځو ته د کار او زده کړو یو شان فرصتونه برابر کړي، او په سیاسي واک کې د ټولو اتباعو ګډون ته زمینه برابره کړي. په لویدیځ کې د افغان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ټولنیز عدالت تر پښو لاندې شوی او د قانون د حاکمیت نشتوالی یې یو لامل دی.
مخصوصا سیاستای
طالبان یو تبعیضي سیاست کاروي. ښځې د هغوی له حقونو څخه بې برخې کول او د ټولنې د نیمایي غړو حذفول یو جنسیتي اپارتاید دی چې دوی ترسره کوي. په همدې توګه پراخه بېوزلۍ، د بیکاري موضوع، کډوالي او د خلکو بې ځایه کېدل نه یوازې د بې عدالتۍ او نابرابرۍ لامل کیږي، بلکې په ټولیزه توګه د عدالت او ټولنیز عدالت مسله تر جدي پوښتنې لاندې راولي او په بد ډول تر پښو لاندې کیږي.
په دې جمهوري نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان شکرالله مشکور وایي د ټولنیز عدالت د ټینګښت یوه نښه دا ده چې د ټولنې بېلابېل قشرونه د عادلانه قوانینو له خوندیتوب څخه برخمنې وي او له فرصتونو د استفادې یو شان حقونه ولري. د ښاغلي مشکور په وینا په کومه ټولنه کې چې بېوزلي حاکمه وي او خلک له بېکارۍ الوږې سره مخ وي، ښکاره ده چې عدالت له پامه غورځول شوی او مسؤلین یې ځواب ورکوونکي نه دي.
په افغانستان کې له بده مرغه په بېلابېلو نظامونو او دورو کې بې عدالتیو شتون درلود. یا حاکمان بې عدالته ول، او یا عدالت غیر منطقي سیاستونو قرباني کړ چې له بده مرغه تر اوسه هم له یو سره حساب نه دی، چې بالاخره د حساب نه ورکولو د فرهنګ د شتون په نتیجه کې د داسې یو حاکمیت شاهدان یو چې په نهایت کې د حقونو سرغړونه او بې عدالتي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په 13 میاشتو کې شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو څخه منع شوي، ښځې په ډېرو دولتي ادارو کې له کاره ګرځول شوي، د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړل شوې، او هم په نادولتي ادارو کې هم د کار اجازه ترې واخیستل شوه. آنده چې افغان میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته لاړ شي او دوی نشي کولی له محرم پرته د لرې واټن سفرونه وکړي. هغه لاریونونه چې په بېلابېلو ولایتونو کې د یو شمېر ښځو لخوا د زده کړو او کار په برخه کې د عدالت غوښتنې په موخه شوي، د طالبانو حکومت لخوا ځپل شوي او په دې اړه د ملګرو ملتونو او د نړۍ د نورو هېوادونو غوښتنې د دوی له لورې له پامه غورځول شوي دي. دغه شان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې 28 میلیونه وګړي په دغه هېواد کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له لوږې سره مخ دي. که څه هم کره ارقام په واک کې نشته، خو د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د سختو اقداماتو، ستونزو او بېکارۍ له امله او د طالبانو لخوا د خپل سرو نیول کېدو له ویرې لسګونه زره کسان له افغانستانه وتلي دي. خو د طالبانو حکومت د ویم مرستیال بلال کریمی وایي دوی د ستونزو د هواري لپاره کار کوي او په افغانستان کې عدالت د اسلام په چوکاټ کې د ټولو لپاره ټینګ شوی.
جزایر قدرت و سمت و قوم و تبیزان
ده قدرت جزیره مقام نجات او دول دول تبیزون لمن زودل شوی، یو مرکزی نظام را منزده شوی او ده هواد لطول ادباو سره چه لحر طبقی زخوی ده اسلامی اصول و مطابق چلن کیگی او اسلامی امارات ده طول و حق و حقوق و ورکول و تجمنده چه دویتا شریعت او ده اسلام دین احکام ورکدی.
خو حقوق پوها او ده پانتون پخوانه استاد شهلا فرید وای ده طالبان حکومت خلکو ته ده یوشان حقونو پا ورکولو که پاتی راغلی او جنسیتی تبعیض یو بیلګه بولی.
متاسفانه امروز طالبا در افغانستان
لپاره مرغه په افغانستان کې طالبانو د ټولنیز عدالت لپاره مناسب چاپیریال نه دی جوړ کړی. برعکس دوی له هر حق حکم څخه چې اسلامي د ټولنیز عدالت په اړه لري نافرمانی کړې او نه شي عملي کولای. د بیلګې په توګه له ټولنې څخه د ښځو حزبول دا په ډاګه کوي چې هیڅ عدالت شتون نه لري. یوې اسلامي ټولنې کې هغه وخت موږ ټولنیز عدالت ته لاسرسی درلودای شو چې داسې قوانین جوړ شي چې د هغه په تطبیقولو سره خلکو ته مساوي حقوق ورکړل شي او د قوانینو حاکمیت د اسلام په اصولو وي.
داغلی فرید په وینا عدالت په هغه ټولنه کې عدالت ټینګیږي چې خلک خپلو اساسي حقونو ته برابر لاسرسی ولري او د فزیکي او ټولنیز امنیت له پلوه یې فکر راټول او آرامه ژوند ولري.
ارزګان کې د کرکټ 23 ورځنۍ سیالۍ پیل سوې. مسؤلان وایي په دې سیالیو کې 11 لوبډلو برخه اخیستې ده چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ د یووالي راوستل دي. هغه لوبغاړي چې په دغو لوبو کې برخه لري غوښتنه کوي چې معیاري لوبغالي دې ورته جوړ سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ماپښین څخه 2 بجې دي او د ترینکوټ ښار اړوند د جیاک په سیمه کې د تور غره په لمن کې او د ترینکوټ ښار د سلری میلیوه او یا هم د میدان یاوې ترڅنګ د کرکټ هغه سیالیو ته لسګونه کسان راټول شوي کوم چې د غلطه د یو ځوان لخوا په شخصي لګښت پر لاره چول شوي. د ژمي په دې موسم کې چې په دغه ولایت کې په سلو کې 90% ځوانان بیکاره دي، دا ډیر شورزی به دلته مجلس تازه وي او توري او شنی بل خپل ملګرو سره خوري. بشیر احمد چې د یادو سیالیو لګښت پر غاړه اخیستی وو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې په دغه سیالیو کې به 11 لوبډلې برخه واخلي او هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی دی.
دغه لوبې چې دی شل اوریزه ټورنمنټ دی د ارزګان ولایت ځوانانو لپاره. ما خپل په لار اچولی دي چې دغه ټورنمنټ مسؤلیت مې پر غاړه اخیستی دی. یو لس لوبډلو ګډون کړی دی د شل اوریزه دغه کې خپل یو دبل په مقابل باندې لوبیږي.
بل خو هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې ګډون کړی دی د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل خوشاله دي چې د یو ځوان لخوا ورته په شخصي لګښت ټورنمنټ جوړ شوی، خو وايي دولت ورته لوبغاړي جوړ کړی. د دې خبره چې اوس مهال په سرو شګو کې او د خلکو په شخصي مځکه کې لوبي کوي.
جه سره میدان سره موږ ډېر مشکلات لرو ځکه چې موږ خپل رسمي میدان نه لرو، ګرون نه لرو چې موږ بازیانې پر وکړو. ته مینې د میدان شهیدان یې چې عمومي میدان نه لرو.
د ټول روزګان د ځوانانو غوښتنې دغه دي چې موږ په ټول روزګان ولایت کې یو دنه میدان لرو، هغه چې ته لیدون کو دا ټول کتون کو ولې دي شګې لري. موږ بیا په کسانو ته درول چې دا شګې مون ټول کړي دي، په سر بیر بیا نه پاکیږي. نو د ولسوالۍ کسان چې لته راځي یا نور کسان موږ ټورنمنټونه جوړو د میدان نه لرو چې ساده اوار میدان موږ په ولایت کې نه، د ولایت په سطح دونه میدان موږ نه لرو.
واکین چې ټورنمنټ چې دی پر لوبغاړو باندې او پر کرکټ باندې ډیر ښه اثر لري، ځکه هغه څه چې لوبغاړي غواړي زده کړي په میچ کې او په لوبه کې په عملي توګه زده کړي.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د لوست ځوانانو شمیر خورا په پښې کې کم دی او د بیکاره ځوانانو شمیر په پښې کې اوج ته رسېدلی دی. دغه ډول سیالي د دوی لپاره یوه لویه خوشحالي ده. په دغه